مازیګر 15 بجې شوې دونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیرنې خبري غړې کې زه هارون بچاله تاسو سره سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د سواد د ملالي یوسف زای له خلیو ری چې قربان تیر کال په همدې ورځ شوې د طالبانو له حمله وروسته ستیر شول او دا چې د جنکو د تعلیم په برخه کې خپل مبارزه څنګه پر مخ بیايي. دغه راز د بلوچستان زلزله ځپلو او خلکو ته د مرستو رسولو په لړ کې د دې صوبې د حکومت د غوښتنو او د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا دغه صوبې د امنیت ټینګولو لپاره د یوې نوې ادارې جوړولو په اړه رپورټونه درته لرو. یو شمېر سیمه ییز او نړیوال موضوعات مو هم درته راوړي، خو پیل د خبرونو نه کوو چې بشیر ګواخي وړاندې کړي.
د تعلیم مبارز ملالی یوسفزی باندې په سواد کې د طالبانو د برید نن یو کال پوره شو. هغه وایي خپل د تعلیم مبارزه به جاري ساتي او هر ماشوم په سکول کې غواړي. د کراچۍ پولیس وایي په تیر یو میاشت کې په یو لړ عملیاتو کې د بیلابیلو جرمونو سره په تړاو 4,001 کسان نیولي دي. او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم پاکستان د طالبانو د پخواني دوام مشر ملا غنی برادر د خوشی کېدو خبره کړې، خو د هغه اوس هم هر حرکت څارل کېږي. د خبرونو تفصیل. د تعلیم مبارز ملال یوسفزی باندې پر سواد کې د طالبانو د برید نن یو کال پوره شو. هغه مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې غواړي هر ماشوم سکول ته لاړ شي. دا غي په وینا طالبانو په 2008 کال کې په سواد کې په تعلیم بندیز لګولې و، نو موړي د دغه سوچ خلاف و او ده
زه دا ګڼم چې زما ژوند چې دی زما ژوند دی، زه خپل ژوند څنګه تیروم دا زما حق دی. ما صرف د جنکو د تعلیم خبره کوله، پابندي لګولو ولا سوکو طالبانو. زه دا غوی د هغه د غوچ کم خیالات دی غو چې سوای دا غی خلاف یم. هغه د جنکو تعلیم نه غواړي، نو زه به شک دا غی خلاف یم. زه غواړم چې هر ماشوم د سکول ته لاړ شي. ملاله وس هم نه دی ریده، ملاله وس هم خپل هغه کمپین چې مخ کې بوزي د جنکو د حق لپاره خبره کوي.
ملالی زیاته کړه چې تعلیم دار چا حق دی او په کار ده چې څوک بل کس له سکول راونه ګرځي. د طالبانو د برید او روسه په برتانیې کې تر درملنې وروسته دا لومړی ځل دی چې ملالی د پښتو ژبې لیوي رسنۍ سره خبرې کړي. د بلوچستان د حکومت په پرونی خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې د دې صوبې زلزله ځپلو سره د نړیوالو مرستو ته اجازه ورکړل شي. په داسې حال کې چې د اواران او کیت سیمو په زلزله کې خوښه 400 کسان وژل شوي او په زرګونو نور بې کوره شوي. د رسنیو د رپورټونو تر مخه د پاکستان امنیتي ځواکونه د امنیتي اندېښنو له وجې نړیوالو ادارو ته اجازه نه ورکوي چې دغه ځایونو ته ورشي. له دې وړاندې هم ډاکټر مالک بلوچ دغه سي غوښتنه کړې وه. د کراچۍ پولیس وایي چې په تیر یو میاشت کې په یو لړ عملیاتو کې د بیلابیلو جرمونو سره په تړاو 4,001 کسان نیولي چې ځینې پکې د سیاسي ګوندونو او ناقانونه ګرځول شوو ډلو غړي دي او د ځینو سره یې وسلې هم نیول شوي. پرون د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات مشال رډیو ته وویل چې په دوی کې ډېر کسان د مقدمو د چلولو لپاره عدالتونو ته هم لیږلي. بلخوا رینجرز واکونو هم په یو خبر پاڼه کې پرون وویل چې په تیر یو میاشت کې کراچۍ کې د جرمونو په تړاو 316 کسان نیولي دي. د پاکستان په سند صوبه کې د اسلامي سخت دریز لخوا د هندو مذهب سره د تعلق لرونکو یو سړي د قبر کنستلو وروسته کښاله رامنځته شوې دي. پولیسو د نهه پورز ویل چې د سند د جنوبي برخې د پنګړیو په ښار کې ناکراري لاغ وروسته رامنځته شوه کله چې اسلامي ګوند اهل سنت والجماعت د مسلمانانو په قبرستان کې د یو هندو سړي په ښخولو اعتراض وکړ. د ځایي پولیسو مشر شوکت علي خوتیان په خبره د مسلمانانو یوې ډلې مړی له خاورو راوویست او د پنګړیو په کوڅو کې راښکود. د افغانستان د سولې د عالي شورا وایي که څه هم پاکستان د طالبانو د پخواني دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشی کولو داوا کړي، خو اوس هم دغه هر حرکت څارل کېږي. د دې شورا ویان د مولوی شهزاده شاهد نن مشال رډیو ته وویل
دا اطلاعات هم راورسېدل چې هغه د کراچۍ نه پېښور ته انتقال شوی. البته رستنی راپورونه داسې دي چې یو څه د تعقیب لاندې دی او ملاقاتونه تعقیبېږي او یو ګیله او شکایت موجود دی. په دې سلسله کې به مونږ بیا رابطه کوو چې تر څو د دا ازادي یقیني شي او مونږ غواړو چې دی په مکمل ډول باندې ازاد وي او د سولې دپاره په ازادانه او صادقانه ډول باندې خپلې هلې ځلې شروع.
د افغان طالبانو وین زبی الله مجاهد هم نن مطبوعاتو ته ویلي چې ملا برادر لا هم د پاکستان سره بندي دی او خوشی شوی نه دی. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې ملا غنی برادر یې تیره میاشت خوشی کړی، خو د هغه د خوشی کولو او ځای په اړه یې نور معلومات نه ورکړي. یاد دی چې افغان حکومت ملا برادر د سولې د مذاکرات لپاره مهم ګڼي. خبرونه له مشال ریډیو څخه خبرې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د القاعده تر هغه ډلې نیول شوی غړی انسل لیبی به د امریکا د قانوني سیستم پر اساس عدالت ته وړاندې شي. انسل لیبی د تیر خالی په ورځ د امریکا ځانګړو ځواکونو د لیبیا په مرکز ترابلس کې ونیو او دا محل تر تحقیقاتو لاندې دی. اوباما پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل هیواد یې کره شواهد لري چې لیبی په هغه ترهګرو فعالیتونو کې لاس لري چې د ګڼ شمېر امریکایانو په ګډون پکې سلګونه کسان وژل شوي دي. امریکا وایي انسل لیبی په 1998 کال کې په تنزانیا او کینیا کې د امریکا په سفارتونو په بمی حملو کې لاس درلود. اخوا بیا د لیبیا حکومت د دې هیواد پر خاوره د لیبی د نیولو په هدف د امریکایي کمانډو ځواکونو د عملیاتو په اړه له واشنگټن څخه د سپیناوي غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت د ګوانتنامو بی جیل د تړلو لپاره یو خاص استازی ونومو. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د نهه پورز د پال ایم لویز نومي کس اعلان وکړ. هیګل وویل چې دغه ټاکنه دغه حکم یو برخه ده چې ولسمشر باراک اوباما د مې په میاشت کې وکړ. اوباما دغه نوی اپوزیشن هغه مهال جوړ کړ کله چې د ګوانتنامو زندان د تړلو د پروسې د چټکېدو لپاره اقدامات اعلان کړل. او امریکا مصر ته د ټولو پوځي مرستو د ودرولو د پلان رپورټونه رد کړي دي. د ولسمشر باراک اوباما د قومي سلامتي کونسل بیان دی کیټلن هیډن په یو بیان کې ویلي چې انتظامیه به د مصر د پوځ تر مشرۍ لاندې حکومت سره د امریکایي مرستو آینده په راتلونکو ورځو کې اعلان کړي. له دې مخکې داسې رپورټونه راغلي وو چې واشنگټن مصر ته پوځي مرستې بندي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې په دغو موضوعاتو جوړ تفصیلی رپورټونه اوري. د سوات ملاله یوسف زای چې طالبانو تیر کال په یو برید کې سخت ټپي کړه او دا مهال په برتانیا کې ژوند کوي ل خپل خلکو غواړي چې د ماشومانو جنکو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
پکار د چې موږ خپل आवाज اوچت کوچی زمونږ د سواد خلک سوای ماشومان سوای د سکولون د چکه می جنکې زی د دوسه احساسات دي.
د بلوچستان حکومت د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتي چې نړیوالو ادارو ته د دې صوبې زلزله ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو اجازه ورکړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د صوبې د امنیت ټینګولو په مخه یو نوې اداره جوړوي. او د پاکستان د شمالي وزیرستان لپاره د صحت محکمې او چارواکي وایي په سیمه کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ نوي کیسونه یې ثبت کړي دي. د خبرونه تر پایه مو ملته وکړه. اوریدونکو د تعلیم مبارزې ملالې یوسفزای ویلي دي چې دا خبره غلطه ده چې ګواکې نوموړې د طالبانو پر ضد پروپاګاندا کوله. نن پر ملالې یوسفزای د طالبانو د حملې یو کال پوره شو. پر دې مقاله مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ملالې تر برید لمخه او وروسته رامنځته شوي ټول حالات شریک کړي دي. په مرکه کې د ځان پر ضد شوي پروپاګاندا ته هم ځوابونه ویلي دي. له ملالې سره د عبدالحال عبدالحی کاکړ د تفصیلي مرکه لنډه برخه ګلیاس په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په 2009 کال کې پاکستانی طالبانو په سوات وادي کې د خپل واک غزولو لپاره جګړه پیل کړه. وسوالو طالبانو په سیمه کې سخت بندیزونه لګولي وو چې پکې جنکۍ سکول ته تلو نه منې کړې شوې وي. په دې سختو حالاتو کې ملالې یوسفزای چې هغه وخت یو لس کلنه وه د سوات په منګوره کې ژوند کولو. د ملالې سکول هم تړل شوی وو خو هغه فیصله کړې وه چې د تعلیم د حق لپاره به اواز پورته کوي. ملالې یوسفزای د خبریال عبدالحی کاکړ په خواست بی بی سی لپاره د ګل مکۍ په نامه یو ډایری لیکل شروع کړه. په دغه ډایری کې ملالې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال خپل ورځنی یادښتونه لیکل. د ملالې بلاګ وروسته په انګریزي کې ژباړل شوی وو. ملالې اوس د انګلستان په برمنګم ښار کې ژوند کوي. هغه خپل د ژوند او تجربه له عبدالحی کاکړ سره په یو اړخیزه او ځانګړي مرکه کې شریکه کړي. عبدالحی اوس له مشال رادیو سره کار کوي.
نو بیا زه ناستم په کمره کې او اباراغه ما ته ویل چې لکه د یو ډایری دا او یعنی ته به ویل شي په فون باندې. نو ما خو یو دا خو زما لپاره ډیره زیاته غټه موقع ده. دا خو په کار ده چې موږ خپل आवाज اوچت کوچی زمونږ د سواد خلک سوای ماشومان سوای د سکولون د چکه می جنکې زی د دوسه احساسات دي.
د بی بی سی ډایری لیکلو وروسته ملالې یوسفزای د نیویورک ټایمز په یو دستاویزی فلم کې خودل شوی و. د بی بی سی لپاره د ملالې ډایری لیکلو خبره په 2011 کال کې پډاګه شوه.
نو دا خو د 2012 باندې لاول کې شروع شي و د دم کې ازما مور پلار خو د بچي باره کې ډیر زیات خفه کیږي نه خو ډیر زیات خفه او ماته داسې وی هم نه او داسې کوشش کوي چې لکه ملاله چې دنو د دې ژوند ته په خطر کې رانه شي او ماته به وی چې ته به احتیاط کې.
دغه غواخ د 2012 کال د اکتوبر میاشت په 9 نیټه په حقیقت بدل شو. ملاله چې په منګوره کې په یو تنگ سړک له سکول کورته په یو گاډي کې تلله نو وسلوالو طالبانو پر ډزې وکړي.
بس هم اقغه خیرنه په گاډي کې کېناستل او عثمان دې بایجان دې کم گاډي سٹارټ کو اغه نه پس بیا ماته هیڅ نشي یاد.
د ملالی د کوپړې د ګولۍ ایستو لپاره د یو پیچلي جراحي یا سرجری ضرورت وو. د ملالی د کوپړې لږه شانه برخه لري کړې شوې و چې د زیات زیان بچکیدو مخنیوي لپاره د مزغو د پارسوب مخه ونیول شي. په سواد کې د لومړي درملنې وروسته ملاله پیښور ته او بیا اسلام آباد کې فوزي روغتون ته یوړل شو. ملاله له برید وروسته خپل لومړي خیالات بیانوي چې څنګه به هوښین راووته.
بیا په خوبونه کې ما خوبونه مې لیدل. 15 ورځې دا نور چې وي ځان ته مې ویل لکه ته مړې جمعه کې مړې نو قبر نشته تا نه سو فرشته ته پوس نه کوي. لکه انسان په خوب کې خدای نه پويږي چې دا خوب دی کنه. خو رښتیا محسوسه خو زما دا خوب نه دا داسې به هوښی شانتي او چې ته پکې سوچ هم کولای شي او داسې کوشش مې کوتي زه پاسه مزه دې دنیا ته واپس راشم. پړه باندې مې بوج وو خلک کوي چې داسې راووته د دې خوبونو نه.
په منګور کې پرایمري او میډل سکولونه بیا خلاص شوي او یو بل تعلیمي کال پیل شوي او جنکۍ په باقاعده توګه زده کړو ته ځي. دا حق چې ډېر ورته په ارزان سترګ ګوري خو دغه حقوقونو د دفاع لپاره ملال خپل ژوند سپارلی وو. ملال چې په 2013 کال کې ورته د ماشومانو جهاني امن جایزه ورکړ شوه هیله منه ده یو ورځ به خپل وطن ته ستنیږي چې له خپلو امزولو او د سکول ملګرو سره یو ځای شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د پاکستان مرکزی حکومت تخواس کړی چې نړیوالې ادارې د زلزله ځپلو سیمو ته پریښودل شي چې ځپل شو خلکو ته زر تر زره مرستې ورسوي. تر دې وړاندې نوموړي له نړیوالو ادارو غوښتي ول چې په زلزله ځپلو سیمو کې د خلکو سره مرستې وکړي خو د مرکزی حکومت لخوا نړیوالې مرستندوی ادارې لا هم دغو سیمو ته نه دي پریښودل شوي. په دې اړه نور حال کوټې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د بلوچستان د صوبای حکومت لخوا د سې شنبې په شپه په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ له مرکزی حکومت د دوشنبې په ورځ په رسمي توګه خواست کړی چې نړیوالو ادارو ته دې په زلزله ځپلو سیمو کې د امدادي کارونو اجازه ورکړل شي. د ډاکټر عبدالمالک بلوچ دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې یو شمیر پاکستانی او نړیوالو رسنیو د سې شنبې په ورځ خبر ورکړ چې له کراچۍ څخه زلزله ځپلې اواران سیمې ته ځینې نړیوالې ادارې پرې نه ښودل شوې او لا هم هیڅ یوې نړیوالې ادارې په زلزله ځپلو سیمو کې امدادي کارونه پیل کړي نه دي. د صحت نړیوالې ادارې WHO او ډاکټرز وداوت بارډرز یا طبیبان بې سرحد هغه ادارې دي چې له څو ورځو راهیسې ورته اجازه نه ورکول کیږي چې هم هلته د زلزله ځپلو خلکو مرستې وکړي. که څه هم د صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د زلزله ځپلو سیمو تر 15 ورځنۍ دورې وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه په خبري کانفرانس کې اعلان کړی و چې د سپتمبر د 24 نیټې په زلزله کې 25,000 کورنۍ متاثره شوې چې صوبایي حکومت د دې جوګه نه دی چې له ټولو زلزله ځپلو کورنیو سره مرستې وکړي او همځکه یې له نړیوالو ادارو خواست کړی و چې د زلزله ځپلو خلکو مرستې دې وکړي. خو د پاکستان مرکزی حکومت لا هم نړیوالو ادارو ته په سیمه کې د کار کولو اجازه ورنکړه او هم یو ځل بیا ډاکټر عبدالمالک بلوچ ورته خواست کوي. تر دې وړاندې د نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري طاهر بزنجو د سې شنبې په مازدیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په خبري غونډه کې هم خواست وکړ چې نړیوالو ادارو ته دې په سیمه کې د کار کولو اجازه ورکړل شي. څرنګه چې ډاکټر مالک خواست کړی دی نو موږ هم خواست کوو چې نړیوالې کومې ادارې دي هغوی دې د زلزله ځپلو خلکو د امداد لپاره سیمې ته راسي لکن په دې شرط چې هغوی ته مکمل تحفظ ورکړل شي. بلې خواته په اواران سیمه کې چې یادې زلزلې تر ټولو زیاته متاثره کړې د همهغه ځای یو اوسیدونکي جبار د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته وویل په سیمه کې د نادولتي موسسو او حکومت لخوا امدادي کارونه روان دي خو د ده په خبره زلزله ځپلې د څښاک د اوبو له نشتوالي سره مخامخ دي. دلته د خلکو او حکومت له لوري امدادي کارونه روان دي او امدادي سامان خلکو ته ورکړل کیږي، لکن په دې ټولو سیمو کې تر اوسه لا هم د څراک د اوبو سخت نشتوالی دی. د وجلو وړ ده چې د سپتمبر په 24مه نېټه د بلوچستان او سند صوبو په ډیری سیمو کې د زلزلې ټکانونه احساسي و چې د ریکټر په کچه یې شدت 8.8 ښول سوی و. دې زلزلې د بلوچستان اواران او کیچ سیمه تر ټولو زیاته متاثره کړې چې د سرکاري چارواکو په خبره پکې تر 400 زیات کسان مړ شوي او په زرګونو نور متاثره شوي دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا تر هرګریزو پیښو سخت ځپلې، په دغه صوبه کې واکمن د تحریک انصاف ګوند حکومتي چارواکي د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې یو جامع تګلاره نه لري. خو اوس صوبایي حکومت هوډ کړی چې په استخباراتي او امنیتي چارو کې د یو لړ اصلاحاتو په راوړلو سره به امنیت ټینګ کړي. په دې اړه زما همکار مجید بابر جوړ کړی دا رپورټ.
په تیرو څو هفتو کې په پیښور او خوشه کلیوالو سیمو کې پرله پسې د هغو بمی چاودنو نه پس چې په لسګونو کسان یې ووجل او سلګونه نور یې ژوبل کړل، د صوبایي حکومت لخوا داسې بیانونه مخې ته راغلي دي چې د روانې ناامنۍ د مخنیوي لپاره به نورې امنیتي او استخباراتي ادارې جوړیږي او په امنیتي ادارو کې به اصلاحات کیږي. سوره د مخ کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک بیان شیراز پراچا په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي و چې
هغه باندې کار روان دی. علاوه دا نوی آی جی پی صاحب راغلی دی، هغه هم نوی آئیډیاز راوړي دي، ویلي چې هغه په پنجاب کې په اینټی ټیررزم یونټ مشر او په پولیس ته او لا انفورسینګ ایجنسو ته وزیر اعلی صاحب مکمل فری هینډ ورکړی دی.
وزیر اعلی پرویز خټک هم د مشال لیډو سره په خبرو کې د یوې نوي استخباراتي ادارې او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره صوبایي پولیس ته د لا نورو اختیاراتو خبره کړې وه.
چې کوم نوی آی جی پولیس راغلی هغه ته مونږ مکمل اختیار ورکړي دي. پولیس کې مونږ انټرفیرنس بند کړی دی سیاسي، او هغه ان شاء الله تعالی یو نوی پروګرام لاندې خپل انټرجنس اداره تکړه کوي.
د کورونو او امنیتی چارو په اړه د وزیر اعلی پرویز خټک خصوصي سلاکار یاسین خلیل هم د مشال لیډو سره په خبرو کې د وزیر اعلی د خبرو تایید وکړ او زیاته یې کړه. خود خیبر پختونخوا د صوبایي کابینی یو وزیر ضیاء الله افریدی چې د پیښور سره تعلق دی، بیا وایي چې د ترهګرۍ مخنیوي د پولیسو کار نه دی.
تاسو هم خپته ده او دنیا ته هم خپته ده چې پولیس د څه لپاره آیا پولیس د شهګردي روکولی شي؟ پولیس دغه ټریننګ کړی دی، د پولیسو کردار باندې.
بلخوا چې کله مو د یوې نوې صوبایي استخباراتي ادارې د جوړولو او امنیتي ادارو کې د مجوزه اصلاحاتو د نور تفصیل لپاره د تحریک انصاف په مشرۍ کې د صوبایي حکومت ترجمان او وزیر شاه فرمان سره رابطه برابره کړه، نو نوموړي وویل
هماغه د روټین خبرې دي. سجدا سنوي اداره کریټ کیږي نه، خو صرف د زړو ادارو ترمنځ څه د کوارډینیشن خبره کړي، ځکه چې ډېر پرېشر راغلو په ګورنمنټ باندې چې لاین آرډر سیچویشن ډېر خراب دی.
په داسې حال کې چې په دې ورستو کې په پېښور او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې ترهګریزو پېښو په لسګونه بېګونه ولسي وګړو ته د سر او مال زیانونه اړولي، کارپوهان وایي په حکومتي کچه د یو جامع حکمت عملی مخې ته نه راتلل به خلک د لا نورو مشکلاتو سره مخ کړي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی،
تاندې هلې
په پاو کم دو بجی،
د مشال فنوم
په اته منټه د پاسا دو بجی،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی،
پښتانه په یوشتمه کې
په درینی می بجی،
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی،
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجی.
اوریدن کو سرزو د سن کراچی خار ته چرته چې پولیس وایي په دغه خار کې د 13 د پاسه وی میاشتې راځي د لټون پروان عملیاتو کې تر 4.5 زیات مشکوک کسان نیول شوی دی. دا چارواکی وایي چې په دغه عملیاتو کې امنیتی ځواکونو ځینې بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي خو زیاتوي چې لا هم د دغه خار په ځینو برخو کې د وسلوالو ډلو د حملو ویره شتون لري. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې ورو.
د سې شنبه یا نهې په ورځ د کراچۍ د پولیسو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی پولیسو د سپتمبر له 15 نیټې څخه د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې د شروع کړو عملیاتو په لړ کې څه د پاسه 3000 چاپې وهلې دي او 4000 وسوا او یو سلويخ کسان یې نیولې دي. پولیس زیاتوي له نیول شوو کسانو څخه په زرګونو میله وسله هم ترلاسه شوې ده او په دوی کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو ترڅنګ د ناقانونه ګرځول شوو ګوندونو غړي هم شامل مل دی. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات مشال رډیو ته ویل دي په نیول شوو کسانو کې ګڼ شمېر کسان اړوند عدالتونو ته هم پیښ کړی شوې دي.
کریمینل چې موږ نیولې دي عدالتونو ته پیښ شوې دي ولې چې دا پروسیجر وی چې یو ځل چې د کیس رجستر شي او اکیوز ونیول شي هغه نه بعد 14 ورځې وی موږ سره 14 ورځې وی هغه نه 14 ورځو پس موږ چالان ورکو ملزم خلاړ شي عدالت ته جیل تا وہ چالان چه دا پروسس چه شروع کی گی عدالت کے آ شروع کی گی آفٹر 14 days.
پولیس چارواکی زیاتوی د هدفی عملیاتو په دې موده کې زینو ترهګرو او شرخوخو د پولیسو سره مقابله هم کړی دی چې پترس کې امنیتی ځواکونو ته مرګ جوړلا او ختیدا د دې ترڅنګ د پولیسو لخوا په جوابي ډزو کې هم د وسلوالو ډلو کسان او په جرمونو کې ککړ عناصر وجل شوې دي. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات وای د خار له بیلابیلو برخو څخه یې هغه ځایونه ختم کړی دي چرته بچې امنیتی ځواکونه نشورتلې. د هغه په وینا د زینو وسلوالو ډلو لخوا د امنیتی ځواکونو په سرتیرو او مشرانو د حملو ویره لا هم شتون لري.
دا خو دیس از ا لینګرینګ تھریټ کنه دا خو تھریټ خو هر ځای باندې ده دا خو قبول شي او مونږ خپل کوشش کوو چې دا نو شي دوی خپل کوشش وکړي او دیس از ان آن ګوینګ تھینګ آن ګوینګ ټسل.
بلې خواته د نیم فوجي دستو یا رینجر ځواک لخوا په خبره شوې میاشتنۍ خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې دغه ځواک سرتیرو د خار په بیلابیلو برخو کې په 13 میاشت کې 390 کسان نیولې دي. د خبر پاڼې تر مخه په دې کسانو کې وش پېته هدفي وجون کې 96 قلنګ خستون کې او 4 د وسلوالو ډلو غړي نیول شوې دي. یاد دي وي په کراچۍ خار کې د زیاتې شوې بدمنۍ په ضد د 13 میاشتې له 15 نیټې راهسې هدفي عملیات دوام لري. دغو عملیاتو تر شروع کېدو وروسته په کراچۍ ښار کې د مخکې په پرتله حالات یو څه ښه شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو لاغ راهیسې چې پاکستان او چارواکو د دغه هیواد له زندانه د طالبانو د دوهم مهم مشر ملا عبدالغنی برادر خوشي کول او اعلان وکړ د نوموړي د برخلیک پاړه تروسه ضد او نقیز څرګندونه کیږي. طالبان وایي چې نوموړی نه دی خوشی شوی او تروسه د پاکستان په زندان کې دی خو د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې ملا برادر خوشی شوی خو د آزادانه فعالیت په برخه کې یو څه ستونزې لري. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې ملا عبدالغنی برادر د پاکستان له زندانه خوشی شوی خو تر تعقیب لاندې دی او لیدنې کتنې څارل کیږي. لکه چې پاکستاني چارواکو د 13 سنبلې میاشتې په پای کې له زندانه د طالبانو د دوهم مشر د خوشی کېدو خبر ورکړ، تر اوسه پورې د هغه د برخلیک په اړه مختلف اړخونه ضد و نقیض څرګندونه کوي. په دې ترڅ کې طالبانو هم د ملا برادر پر خوشی کېدو شک څرګند کړی او په خبره کړې خبر پاڼه کې دا چې ګواکې هغه پاکستاني چارواکو له زندانه خوشی کړی او له خپلې کورنۍ سره اوسې یوازې اوازې بللې دي. د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد نن له ازادي راډیو سره په امریکا کې وویل چې ملا برادر خوشی شوی او پېښور ته استول شوی خو د هغه د فعالیت په اړه تر اوسه یو لړ خندونه موجود دي.
زمنګ دا د افغانستان د دولت غوښتنه دا و چې ملا برادر آزاد شي. پاکستان وزارت خارجي او پاکستانی مقامات ومنله چې ملا برادر منګه خوشی کړی دی او دا اطلاعات مرور رسیدل چې هغه د کراچۍ نه پېښور ته انتقال شوی البته رستنی راپورونه دسی دی چې اوسد تعقیب لاندې دی او ملاقاتونه تعقیبیږي او یو ګیله او شکایت موجود دی. په دې سلسله کې به موږ بیا بیا رابطه کوو چې تر څو د دا ازادي یقیني شي او د سولې لپاره په ازادانه او صادقانه ډول باندې خپلې هلې ځلې شروع کړي.
تر دې مخکې افغان ولسمشر حامد کرزي هم د تېرې دوشنبې په ورځ د دې یادونه وکړه چې ملا برادر لا هم پوره آزاد نه دی. نوموړي په کابل کې په یو خبري کنفرانس کې وویل ملا برادر اوس هم آزاد تګ راتګ نشي کولی او دوی هڅه کوي چې تماس ورسره ټینګ کړي.
در مورد رهایی ملا برادر
د ملا برادر د خوشکېدو په اړه بلې لکم ځای او کوم زندان څخه چې هغه مخ کې ساتل کېدی خوشی سوی خو زموږ د معلوماتو له مخې لا هم د تګ راتګ په برخه کې بشپړه ازادي نه لري. تر کومه چې موږ خبرې کورونی وسره تماس لري موږ کوشش کوو چې آدرس او تماس یې تثبیت سي څو موږ وکړای سو ورسره تماس ونیسو.
خغلی کرزی وویل چې د ملا برادر د خوشکېدو لپاره د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف څخه مننه کړې خو تمه لري چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په اړه نور اقدامات هم وکړي. پاکستان ویلي چې د طالبانو دوهم مشر ملا برادر د افغانستان د سولې له پروسې سره د همکاري په نیت خوشې کړی دی. دا چې نوموړی کولی شي د سولې په خبرو کې مهم رول ولوبوي د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد په اړه وایي
زه خو په دې عقیده یم چې هغه مؤثریت لري که دا اوسي چې افغانستان ته انتقال شي او یا داسې یو بل اسلامي ملک ته چې په ازادانه ډول باندې دی د هغې ځای نه د سولې لپاره خپل فعالیت وکړي او د خپل مؤثریت او د خپل نفوذ او مفیدیت نه کار واخلي.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي په دې خبرې ولاړ دي چې د طالبانو دوهم مشر له زندانه خوشي شوی او دوی ورسره تماسونه ټینګ کړي چې د سولې د عالي شورا د ویان په خبره په اوس وخت کې له رسنیو سره نشي شریکولی. طالبان د پاکستان له حکومت غواړي چې دا خبره سپینه کړي چې ولې د ملا برادر اخوند خوشي کېدو خبره کوي په داسې حال کې چې هغه تر اوسه په زندان کې دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت
راغلی ډیره هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د پاکستان پېټرولیم وزارت تیر ورځ وویل چې ایران د پاکستان لخته د ګیس پایپ لاین منصوبې سرته پرسولو کې د پاکستاني حکومت سره مالی مرسته وکړي. دا چې د یادې پروژې په بشپړېدو کې د پاکستان حکومت له کومو ستونزو سره مخامخ دی او کارپوهان په دغه اړه سوایي د رابعه اکرم خان په ریپورت کې اورو.
پاکستان د پېټرولیم وزیر شاهد خاقان عباسی تیر ورځ ویلي دي چې پاکستان اړخ ته د ګیس پایپ لاین منصوبې د جوړولو لپاره پاکستان د ایران نوي حکومت ته د مرستې درخواست کړې ده. تیر ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د پېټرولیم وزیر اویل چې پاک ایران ګیس پایپ لاین پروژې ابتدایي کار مکمل شوی دی خو پاکستان د دې جوړولو لپاره ایران نه د $2 ارب مدد غوښته دی. د پاکستان د پېټرولیم وزارت یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته اویل چې پاکستان نه صرف په دې سلسله کې کې د پروژې نور مهمو امور په حق له ایران حکومت ته خط لیکلې ده. د اویل چې هلته لانوي حکومت دی نو لاس جواب نه دی راغلی خو د دواړو ملکونو ترمنځ به د دې پروژې په اړه خبرې اترې ضرور کیږي. د بهرنیو چارو کارپو او د پېښور یونیورسيټي پروفیسر سرفراز خان وای چې د دې پروژې مکملېدو په لار کې مختلفه قسمه مسلې دي. یو په بلوچستان کې امن او امان او بل حکومت د خپل ترجیحاتو کې نه دی اخی د زیاتې وی
خو یو خو اراده پکاري بیا غي د پاره چې دی وسایل پکاری بیا غی د پاره امنی اماس تیار او د نورې خبرې پکاري دي نو په هر لیول باندې رکاوټونه شته او اینه علاوه په دې ټول نه لوی خبره دا شته چې امریکا چې ده هغه هم د دې مخالفت کوي نو نتیجه به دا وي چې ډېر بین الاقوامي کمپنۍ چې دي چې کم دا کار کوي شي سرمایه راوستي شي ټکنالوژي هغه هم یریږي چې په دې باندې به پابندي امریکا دي نو هغه نتیجه کې به اړتیا ډېر زیات تاوان وي معاشي.
اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق د دې پروژې د معاشي مسلو په حق له مشال ریډیو ته وویل
پاکستان ته په دې وخت کې چې کوم مسله ده کم مخکنه چې کم ایکسپرت شو او خاص کر کم اکانومیست شو هغه دا ریزرویشن زو څنګه دا ډیسپیوټ پروجیکټ دی زموږ سره خپل بجټ کې او زموږ سره خپل فاینانشل دا سپیس نشته چې موږ دا خپل ریسورسز نه دې خرچ کړو نو ډونر ایجنسیز نه انټرنټ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ایجنسیز نہ منگا لون آلو یا بحری زنگ مدد کئی ورلڈ بینک ایشین ڈیولپمنٹ بینک آئی ایم ایف وغیرہ ہو چونکہ حری ہوں ڈسپیوٹ کرے دو جنا حری تا قرض ور کول تا یا مدد ور کول تا تیار نہیں ہم دا وجہ دے چھ دا پاج دو سپورٹی لے رے او پاکستان دے خپل سی کار چھ نہ حوالہ کمپلیٹ کڑے نہ
تے دے وینا سر سم چھ پاکستان او ایران تر منسا تے پروجے مالی مرسی پ اڑے معاہدہ ہم شے ہوا نو پکار دے چھ وس ایران دے پاکستان سر پ دی لڑکی مالی مرسی اوکڑی رابیا اکرم خان مشال ریڈیو اسلام آباد
اور دن کور دے رپورٹ سرا د خبرونه نیمای برخه ته ورسیدو د بشیر گواخنا د خبرونو لنډی زور
د تعلیم مبارز ملالی سوزی باندې په سواد کې طالبان د بریدنن یو کال پوره شو هغه مشال ریډیو سره په ځنګړی مرکه کول چې غواړي هر ماشوم سکول ته لاړ شي او د تعلیم لپاره به مبارزه پرې نګري د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف ته د بلوچ ملت پال مشر اکبر بوکتی د وژنې په کیس کې د عدالت لخوا د $60,000 ضمانت په مقابل کې د ضمانت منظوري شوې ده په نیموړی په دغه کیس کې د شپږو میاشتو راهیسې په کور کې نظر بندو د بلوچستان د حکومت په پرونی خبر شو خبر پاڼه کې راغلي چې وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ ته مرکزی حکومت غوښتي چې د دې صوبې زلزله ځپلو سره د نړیوالو مرستو ته اجازه ورکړي شي د کراچی پولیس وایي چې په تیرې یوه میاشت کې په یو لړ عملیاتو کې د بیلابیلو جرمونو سره په تړاو 4,001 کسان نیولې دي او بلخوا رینجرز ځواکونه وایي چې دوی هم تیره میاشت 3,01 کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولې دي د افغانستان د سولې د علي شورا ویان شهزاده شاهد نن مشال لیډیو ته وویل که څه هم پاکستان د طالبان د پخوانی دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو دعوه کړې خو اوس هم دغه هر حرکت څارل کېږي بلخوا د افغان طالبان ویان زبیح الله مجاهد نن مطبوعاتو ته ویلي چې ملا برادر لا هم د پاکستان سره په جیل کې دی او خوشی شوی نه دی د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د القاعده ترهګرې ډلې نیول شوی غړی انصر لیبی به د امریکا د قانوني سیستم په اساس عدالت ته وړاندې شي هغه د خالی په ورځ د امریکا ځانګړو ځواکونو د لیبیا په مرکز ترابلس کې نیولی و
لن خبرونه مو د بشیر غواخ نو اوریدل اوس ته پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی د رابیا اکرم خان نور
مشرق ورسپانه خپل اداره کې لیکي چې بډبیری سیمه کې د پولیو ټیم په حفاظت مامور پولیس وین د ماکی سره الیزابل او متنو کې د وسلوالو په آزاد توګه په سړک د موټر ودرول ورستو د لس کسانو تختولو نه دا خبره پډاګه ده چې د سیمو کې پولیس او انتظامیه یا خو خلکو ته حفاظت ورکولو کې ناکام دي او یادې طرف ته توجه نه ورکوي اداره لیکي چې خیبر پختونخوا کې د نوې آی جی د راتلو ورستو په مختلفو سیمو کې د هدفي عملیاتو خبرې کیږي خو تر دې دمه په یوه سیمه کې هم څه قسمه عملیات یادونه کړې شول ادارې لیکي چې صوبه کې امن پزې کول لپاره صوبایي حکومت لپاره کار ده چې د کراچۍ غونډې اپریشن د صوبې په نه امن سیمو کې دی وکړي او پولیس له د اف سی په مرسته یو جامع اپریشن کول هیڅ مشکل نه ده ادارې اخیره کې لیکي چې متنو بډا بیرا شیخان او دې سره تړلې سیمو سره سره د خار مسافاتي سیمو کې دی محدوده کرفیو ولګوي او کور کور تلاشي دی وکړي د ګام اوچتول سره اولس سره لک تکلیف به ضرور رسی خو اطمینان به ورته هم ملاو شي چې علاقې د ترهګرو نه لشوی او اوس دوی محفوظ دي د عملیات ورسو خار ده هم په مختلفو برخو کې تقسیم کړي او داسې د کور کور تلاشي دی واخیستې شي او بیا د ورسره د خار لارو نگراني هم سخت کړي جنگ رسمانه خپل اداره کې لیکي چې یو اندازې مطابق کال 2008 نه کال 2010 پورې پاکستان کې 4 دیش امدادي کارکون وژل شوی دي او د غرنګ تیر یو لسیزه کې په غونډه نړۍ کې په امدادي رضاکارانو باندې په حملو کې 1.5% اضافه شوې ده اداره مخکې لیکي چې په بډبیر کې کله چې پولیو ټیم باندې حمله وشو نو هغه ورځ په ټوله دنیا کې انساني همدردی ورځ منځل کېده اداره وایي چې پولیو مهم خلاف په مزاحمت کې شدت او اضافه روانه ده او د دې په نتیجه کې د موزي مرض خطر نور هم سیوا کیږي اداره زیاتوي چې پولیو نه پاک ملکونه د مرض نه ځان ساتلو لپاره د پولیو د مرض ښکار ملکونو خلکو باندې د سفر په پابندیانو خبرې اترې هم کوي اداره وایي باید چې ټولې صوبې او وفاقي حکومت په یو ځای پولیو په حق له حکمت عملي جوړ کړي چې د کار مستقبل ډیر محفوظه او ساتلی شي. په همدې موضوع ایکسپریس ورځپاڼې هم لیکلې ده او وایي چې بدقسمتۍ نه په حکومتي کچ ترهګري عمومي نوعیت جرم ګڼل کیږي او د دې جړې پورې د رسیدو کوشش نه کوي. وزیر اعلی د هرې حادثې نه پس تحقیقاتو حکم ورکړي او د لواحقینو لپاره د سپیسو اعلان هم وکړي. دارنګ مرکزي حکومت هم په دغه روایت عمل کوي او مزمتی بیان جاری کړي. نو تر څو پورې چې ترهګرۍ لپاره په صحیح معنو کې پالیسي نه جوړیږي، نو د دې خاتمه ناممکنه ده.
ورځپاڼه نیو یارک ټایمز لیکي کده
اوریدونکو د رابی اکرم خان نمو د پاکستان د کورنۍ او د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو غټکی واوریدل او اوس ورزو اسرا عالم ممند د نړیوالو مطبوعاتو چې د کوم کتنه کړی دا هغه ترې اورو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ورسپانه نیو یارک ټایمز لیکي کې د پاکستان مستقبل شته نو ملاله یوسفزئی عملی اظهار دی. طالبان لدې 14 کلنې جنې دومره ویریدل چې د هغې د وجلو هڅه وکړه. د ملاله ګناه څه وه؟ هغې د ځان لپاره تعلیم غوښتو او د تعلیم لپاره یې کمپین چلولو. وسلوالو ته د زیان رسولو په لړ کې د پاکستانی حکومت او پوز په پرتله ملاله ډیر جرأت ښودلې او د دې پلار چې یو وخت یې سکول چلولو په بهادرۍ سره د خپل لور د میشن ملاتړ کړي. نوموړی وایي له اوږدې مودې راهیسې ملاله ته له طالبانو لخوا دړکې ورکل کېدی خو هغې یې پروا نه کوله. په مقاله کې راغلی په ملاله برید د پاکستانی پوز لپاره د شرم خبره وه. د پوز مشر جنرال اشفاق پولیسکینی په هسپتال کې د ملاله یوسفزئی تپوس لورغلی وو او په یو بیان کې یې پر ملاله د برید غندنه کړې وه او دا یې بوزلانه فعل بللی وو. خو مقاله لیکونکي وایي باید چې له خبرو سره عمل هم وي. په کار وه چې اشفاق پولیسکینی او نورو مشرانو په ملاله یوسفزئی برید کوونکي د قانون منګولو ته سپارلی وي او دا رنګ د طالبانو لخوا عام وګړو او ریاست ته د اورپیخو خطرو مخه یې نیولې وي. بلخواس چې جنرال لیکي افغان ولسمشر حمد کرزی ویلي دي چې له امریکا سره د دوړخیز امنیتي تړون لپاره د پلانونو د جاج اخیستو لپاره لوی جرګه راغواړي چې دا رنګ په مستقبل کې د افغانستان دننه پاتې کېدونکو امریکایي پوځانو پر سر خبرې ګرندي شي. د کابل او واشنگټن ترمنځ دا تړون به د کال 2014 وروسته په افغانستان کې په لږ شمیر کې پاتې کېدونکو امریکایي پوځانو ته لار جوړ کړي چې په محدود پیمانه به د ترګرۍ د مخنیوي عملیات ترسره کوي او د افغانستان د پوځانو او پولیس ځواک روزنه به ساري. خو پر دې اړه خبرې له مشکلاتو سره مخامخ دي او د دوه خواو ترمنځ پر ځینو خبرو اتفاق نشته. د مثال په توګه لکه څومره شمیر کې امریکایي پوځیان به پاتې کیږي او دا پوځ به د بهر جارحیت په څه ډول ځواب وایي او په څومره علاقه کې به دوی د ترګرۍ د مخنیوي عملیات ترسره کوي. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیضی ویلي دي نه د معلومات چې لویه جرګه به کله رابلل شي خو زیاته یې کړه کېدای شي چې د نومبر میاشت په وروستیو ورځو کې راوبلل شي. ښکاري داسې چې دا به د امریکا پوځي پلان جوړونکو لپاره نوې اندېښنې راپورته کړي ځکه چې دوی ته څو میاشتې وړاندې د خبرتیا نوټس په کار وي چې دا رنګ د پوځیانو ځای پر ځای کولو لپاره تیاری ونیسي. پروسه ستمبر میاشت کې د امریکا د دفاع وزیر ویلی وو تم لري چې په دې میاشت کې به امریکا او افغانستان امنیتي تړون ته ورسیږي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو په داسې حال کې چې په امریکا کې د حکومتي بجټ پر سر د رامنځته شوي بحران له یوې اونۍ زیات وخت شو د دغه هیواد ولسمشر براک اوباما ویلي موږ باید سیاسي بتاغستل د خپل جمهوریت برخه جوړ نه کړو. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار منور شاه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا صدر باراک اوباما وایي دا د امریکایي کانګرس ناکامي ده چې په یو نوي قانون د نسل کېدلو لوجې ځنې سرکاري ادارې په ټپه ولاړې دي او دا چې د دې لوجې په نړۍ کې د امریکا باور او اعتماد ته زیان رسی. صدر اوباما چې د موجوده حالاتو لوجې د ناامیدۍ سره مخ کاریده په وایټ هاوس کې د خبريالانو سره د خبرو په وخت وویل
Already this week I had to miss critical meetings in Asia to promote American jobs.
ما تیر هفته په ایشیا کې د امریکایي کارونو او روزګارونو د پرمختګ لپاره په سوغوندو کې شرکت ونه کړې شو. خو اوس هم کدا مسله هوار شي نو دغه نقصان اوږدمهاله نه دی. خو چې کله موږ دا ډول مسلو سره مخ کیږو نو په دنیا کې زموږ باور خرابېږي او داسې ښکاري چې موږ خپل کارونه نشو راغونډولی.
اوباما په داسې حال کې دا وینا وکړه چې د ځینې حکومتي ادارو د بندېدلو پرون اتمه ورځ وه. د نهې په ورځ سهار چارواکو ویلي وو چې صدر اوباما د سینټ سپیکر او ریپبلیکن غړي جون بینر ته د روان بحران د ختمولو په لړ کې ټلیفون هم کړی وو. سینټ کې د ریپبلیکن ګوند غړي د روان مالي کال لپاره د بجټ منظورولو لپاره غواړي چې اوباما دې د صحت په اړه خپل ځانګړي بیمه کې بدلون وکړي، خو اوباما په دې خبره ټینګار کوي چې د بجټ منظورول او د صحت لپاره د هغه د قانون یو بل سره تړل نه دي پکار. د دې بحران له وجې د امریکا د وفاقي ادارو په لکونو اهلکار په کور ناست دي، خو صدر اوباما وایي موږ لا دا را سیاسي بتا د خپل جمهوریت برخه جوړول نه دي پکار، ځکه چې دا جمهوري طریقه کار نه دی. بلخوا نوموړي دړکه ورکړې چې د ډیموکرات ګوند اکثریتي کانګرس به د حکومت د قرض اخیستلو په حق لا مخالفت وکړي. دغه سلسله کې به د روانې میاشتې په 18 نیټه رای ورکول کیږي، او که کانګرس کې دا مسله ونخته نو امریکا به یو وار بیا د مالی بحران سره مخ شي. دا راز نړیوال مالی فند د نهې په ورځ خبرداری ورکړی که د امریکا د قرض اخیستلو کچه لوړه نه کړی شوه نو د دغه هیواد ادارې دیوالیا کیدلی شي، چې له وجې به یې د ټولې دنیا اقتصاد د مشکلاتو سره مخ کیږي. بلخوا د سینټ سپیکر جون بینر د صدر اوباما د وینا نه پس ویلي صدر ته په خپله خبره ټینګار نه دی پکار، چې ګنې ریپبلیکن ګوند د بجټ د خسارې د کمولو د خبرې نه لاس واخلي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په رپورت کې وایي چې لیوی خوا په دې وروستیو کې په نړۍ کې د ملالی یوسفزای په مشهورتیا کې سیواواله راغلی، نو لبلې خوا نوموړي ته د یو شمیر نړیوالو جایزو تر ورکول کېدو وروسته د یو پام وړ شمیر پاکستانی وګړو لویدیز ضد احساسات راپارېدلي دي. دغه رپورت مهم ټکی د انیسا اجمل لاورو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي په ملالا یوسفزای د طالبانو د اغه برید یو کال وروسته چې غوښتل یې د دې اواز خاموش کړي، دغه یو کتاب چاپ شوی دی او د سولې د نوبل جایزې لپاره هم په نومول شوو کسانو کې نوم شامل دی. اجانس لیکي وسلوالو دړه ور کړی چې ملالا پاکستان ته ستنه شوه نو اوبه یې وجني. د ملالی د پوخانی سکول پرنسپل ویلي چې که یو خوا د ملالی مشهورتیا سیوا کیږي نو بل خوا په کلاسونو کې ویاره زیاتیږي. که څه هم ملالی یوسفزای دا وخت په برتانیا کې د پاغي حمله کوونکي اوس هم آزاد ګرځي، خو پولیس وایي چې دغه کیس بند کړل شوی دی. اجانس لیکي زیاتره پاکستانیان فکر کوي چې آیا د دې برید مقصد د غرب لپاره د یو هیرو پیدا کول وو او که څنګه. پر ملالی د حملې وروسته د پاکستان د سکولونو ماشومانو د آی ایم ملالا بینر اوچتې کړې وي، خو یو کال پوره کې دروستو دا یو لوی اعتراض جوړ شو چې ولې ملالا. پر ملالی د حملې یو کال پوره کې دوه په مناسبت د هغې سکول هیڅ تیاری نه دی کړی. استادان او زده کوونکي په ویاره کې دي، او تر دې چې د ملالی هغه عکس چې په اسمبلی هال کې لګېدلې وو هغه هم لرې کړل شوی دی. اجانس لیکي دوی چې کله د ملالی په اړه له خلکو سره خبرې کولې نو ماشومان د کیمرونا پټېدل او پرنسپل سلماناز زرزر خبرې کولې. سلماناز اجانس ته ویلي دي چې دوی ته ګواښونه دي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ملالی د ویشتلو نه وروسته هغې ته چې کوم پام ترلاسه شوی دوی ته یې ډېرې خطرې پیدا کړې. سلما وایي طالبان ډېر خطرناک دي، وسلوال د سوات نه تللي وو خو اوس هم په سوات کې شتون لري او دوی په زړونو کې ویاره لري. اجانس ملالا یوسفزای د ویشتلو کیسه یادولو سره لیکي چې د 2012 کال د اکتوبر په 9 نیټه ملالا د سکول نه کور ته په ګاډي کې روانه وه چې د پټ مخ یو تن په ګاډي کې د ناستو جنکو نه پوښتنه وکړه ملالا څوک ده. اجانس لیکي دغه تن ته د سوایلو پرته جنکو خپل سرونه د ملالې اړخته واړول او دغه تن په ملالې ګولې اوچلوله. په دغه حمله کې ملالا په سر ولګیده او لاغې سره دوه نورې جنکې شازیه او کائنات هم جوبل شوې. د بریدرستو چې کله په اسلام آباد کې د ملالا یوسفزۍ درملنه کېده نو پلار یې داسې فکر کو چې لور به روغه نه شي او د ملالی ماما ته پیغام ولیږو چې د کفن انتظام دې وکړي. خو ملالا یوه اونۍ وروسته په برطانیه کې په هوش کې راغله. اجانس لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ترهګرۍ له وجې په زرګونه خلک او د څلورو زرو زیات سرتیري وژل شوي، ملالۍ ته د زیاتره جایزې ورکولو چې پکې د راتلونکي جمعې دروسې د نوبل سولې جایزې لپاره د ملالۍ نومیدل هم شامل دي، په پاکستانی اولس کې د مغرب ضد جذبات پیدا کړي. په سوات کې هغه کالج چې د ملالۍ په نوم مو بیرته په خپل نوم کړل شو. د ملالۍ یو خپل احمد شاه اجانس ته ویلي دي چې دا سخکاري د ملالۍ برید کوونکي به چرته هم ونه نیول شي. بلخوا د سوات یو وکیل آفتاب عالم وایي هیڅوک د عدالت په وړاندې راتلو ته تیار نه دي، تر دې چې پولیس هم د ملالۍ د برید پلټنې نه کوي چې ګنې طالبان به یې بدل واخلي. اسوسیټډ پریس په اخره کې لیکي تیره اونۍ طالبانو ویلي دي چې که ملالۍ د برطانیا نه بیرته پاکستان ته راغله نو دوی به یې مړه کړي.
خوشحال بابا نبیقا شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پا تیره پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در دی پارمانو رو ایده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
غازی سنو برو سن قلقو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولانا تر چتراله دا باچی یو شی پشتو دیوی
ملنجانس در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اوریدونکو العربیه وبپاڼه لیکي په پاکستان کې د یو شمېر نو ورپکو ډلو مخې ته راتلو وروسته دا موضوع ډېره مهمه ده چې آیا د دې هیواد حکومت به له طالب وسلوالو سره خبرې وکړي او که نه. لیکنه زیاتوي د پاکستان ولس په لومړي ځل داسې فکر کوي چې په دغه هیواد کې پکېدونکو تر وروستي بریدونو کې بهرني لاسونه شتون لري. په دې اړه تفصیل د فرخنده وزیر ناورو
په العربیه وپاړه منصور جعفر لیکي چې آیا پاکستان د وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي او کنه. لیکوال وایي د پاکستان حکومت په یو ټولګوندیز کانفرنس کې طالبانو سره د خبرو وړاندیز وکړ او پر دغه په پاکستان کې بحث هم وشو، خو په دغه هیواد کې د تیرو بمی حملو وروسته داسې معلومیږي د پاکستان حکومت د طالبانو سره اوس په خبرو کې زړه نازړه دی. که څه هم ځینې سیاستوالان لکه عمران خان او مذهبي مشران د پاکستان په مرکزی حکومت خبرو زور راوړي او غواړي په فاټا کې پوځي عملیات پای ته ورسیږي، ډرون حمله بند شي، خو داسې نخکاری چې پوز چې د 2004 کال نه په فاټا کې د وسلوالو د القاعده شبکې سره د تړاو لرونکو اورپکو ډلو خلاف عملیات پیل کړي دغه غوښتنی ومني. العربیه وپاړه لیکي آیا د پاکستان حکومت په د وسلوالو طالبانو سره د خبرو عمل پر مخ بوزي او کنه د ترهګرۍ خلاف جنگ تبه دوام ورکوي. دا خبره به د پوز د نوي مشر د ټاکل کېدو وروسته مخې ته راځي. لیکوال وایي د طالبانو نوي او ناشنا ډلې په دې وروستیو کې مخې ته راغلي چې په پېښور کې د چرچ او د کیسه خوانۍ د بمی حملو پړه منلې ده، او پر دې کې د حیرانتیا وړ خبره ده هم ده چې ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د دغه وروستیو بمی حملو نه انکار کړی، خو ځینو نورو ډلو لکه جندالله چې په ایران کې پټنځایونه لري او ورسره نورو ډلو یې پړه منلې ده. د طالبانو سره د خبرو د وړاندیز سم د سروستو د بمی حملو زیاتېدل او د نوو اورپکو ډلو رامنځته کېدل د پاکستان د ولس لپاره هم یوه نوې خبره ده، او په لومړي ځل اوس د پاکستان ولس داسې فکر کوي چې په دغه حملو او د بدامنۍ په پیښو کې بهرني لاسونه دي. د دغه پیښو وروسته په کورنیو او نړیوالو مطبوعاتو کې د تحریک طالبان ویاند دا وویل که څه هم دغه حملې دوی نه دي کړي، خو دا د اسلامی تعلیماتو مطابق شوی دی چې د دغه بیان په پاکستان کې دینی عالمانو سخت مخالفت کړي او دا یو اسلام دښمنه کار ګرځولې. العربیه لیکي په سوات کې د طالبانو مشر ملا فضل الله چې په مبینه توګه په ملالا یوسفزۍ د برید پلان جوړونکي دی وایي دوی به د پوز د تلونکي مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی نه په سوات کې د طالبانو د وژنې بدل اخلي. جنرال کیانی د نومبر په پای کې د خپل عہدې نه ریټایر کیږي.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو، د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د صحت محکمې او چارواکي ویلي چې په سیمه کې د پولیو یا ګزرن ناروغۍ د خورېدو ویره ده، ځکه چې د په وینا دغلته د پولیو مهم نه ترسره کیږي چې لکبله نوي کیسونه مخه ته راځي. نوموړي پر خلکو غږ کړی چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه فکر دی وکړي. د مشال ریډیو خبریال نوموړي سره خبرې کړې او پر اساس یې دا یو رپورټ چمتو کړی دی.
دا شمالی وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر جان میر خان وایي کلانا چې په سیمه کې وسلوالو په پولیو مهم بندیز لګولې، د پولیو یا ګوزن ناروغۍ نوي کیسونه مخ په زیاتېدو دي او ګوزن ناروغۍ په سیمه کې وبایي شکل اختیار کړي. دوی وایي په تیرو دوه میاشتو کې 15 کیسونه د لیبارټری څخه تصدیق شوي او دغه کیسونه په روانو ورځو کې په زیات شمیر کې راتلی شي. ډاکټر جان میر وایي په تیر یو کال کې لس کیسونه شوي چې اوس په سیمه کې پولیو وبایي شکل اخیستی دی.
وایل وایرس دی، زنا بیا ویکسین وایرس دی کنه. وایل کاشه دوا کیسونه وشي به دتا اور بریک وی کنه. اور بریک خو شو دا نال چې زکه چې یو بچای چې وای بیاګه نه تقریبا 1000 بچونو تا انفیکشن وشي.
د صحت محکمې مشورې دوی په خپل سطح هڅه کوي، خو کا د بندیز لوجه د دوی ټیمونه نشي ګرځیدلې. عوام دې په خپل د ماشومانو سوچ وکړي.
د کونسول یا میش پرامډیک شول هیلث محکمه چې شو پولیټیکل سایډا بغا سرا اختادی دے شورے سرا مذاکرات میں شریک کری دی ملیونے پو غابون دے زکا چی میز بچون دی دا ٹول وزیرستان والا ٹھیک تو اس نن سابو کپا میز پا بندی دو میز تا نشی کاری خود دی بچون دی آریو دا کوششتا کو چی خپل بچی خود دا کم بس کم خفاظاتو کو کنا.
کلامو چی دا نموڑی سخاو پختل چی که دا سیم پا رختونونو که دا گوزن ساسکی نمیلاوی گی نو بیا سنگا یو کس دغا کتره تر لاسا کری. نو دوی اوه او سیه پا طولو رختونونو که دا گوزن ساسکو بندو بس کرده.
هر اسپتال سه میشی ویکسینیشن مستا خلق چه سه طریقانو کو میشو پختلا طریقا چکیم روانی میشو مذاکرات روان دی خدا داس وقت روان دا چه خلق کششنو کو چه میشو دا ترون با بیا دیگه مخاونه می دکا چه داغا و بای شکل اختیار کویو.
دا یادوانه دا چه دا سیم خلقو پا وینا پا تیرو سو ورزو که دوان نور نوی که سونا هم مخی تارا غلی چه یو دری کلن نور خان دا میرانشا بازار زفر تاون او دویم که فایت الله دا تحصیل سپین وامنا تعلق لاری. خو دا صحت محکمه لا دا دی دوا که سونو تصدیق نده کرده، خو وای دغا ناروغی پا تیزی سرا خوردل شروع شویدی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار سه په خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات دا چې سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دي. پای دې موسیقي د پاره بیل یو شاندار زده ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندره د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو، د ننګرهار په بیسودو کې وړ مشپه د حجرې او دیرې د موسیقۍ یو محفل جوړ شوی. د محفل جوړونکو ویل چې دا کیسه په پروګرامونو د کلتور ژوندۍ ساتلو لپاره ضروری دي. له جلال آباد باز محمد عابد پر رپورټ لري چې پر موسیقۍ شروع کیږي.
د کلیوالي موسیقۍ دا بندر 13 شپه د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند میسف کلی کې د کونړ سیند پر غاړه په یو دیره کې جوړ شوی و. د دغه بندر تابع د سیمیو تن شاعر زیاودین همتمل کړي وا چې په کلیوالو ځوانانو سربیره ورته د جلال آباد خار نه هم ګنشمیر شاعران او لیکوال وربللی ول. زیاودین همتمل وایي چې د کلیوالي موسیقۍ دغه بندر په دې خاطر جوړ کړي چې د ډیری په خوانې دود یو زلبیر ژوندې کړي.
ځینې کړیو هغه ټولې خوشحالیانې مونږ نه اخیستي، دا د ډیرې ټنګ ټکور دار سه له منځه تللي دي. نو په دې وجه مې دا راوغوښته چې بیرته دا د ډیرې دود را ژوندی شي، دا ټنګ ټکور را ژوندی شي، ټول شاعران او لیکوالان را سره په ګډه کښېني او دوی ته یو محلي موسیقي برابره کړم. نو اوس هغه د محلي موسیقي روانه ده، زه هم ترې خوند اخلم او زما دوستان هم ترې خوند اخلي.
شاعر او لیکوال استاد لال پاچا ازمون هم د موسیقۍ په دغه بندر کې ګډون کړیو. نوموړی د کلو په دیرو کې دغه شان کلتوري بندارونه د امن د راوستو په لار کې یو ثابت قدم ګڼي.
که موږ غواړو چې په سیمه کې امن راشي، سوله راشي، سوکالي راشي، موږ باید دغسې ډیرې وجرې تودی کړو او خوښۍ باید په خوښیو باندې ونمانځو. که زموږ په کلو او بانډو کې بیا دغه خپل فرهنګ را ژوندی شي، هغه کلتور را ژوندی شي چې زموږ پلرونو او نیکونو موږ ته په میراث باندې پرېښی دی، زه په یقین سره ویلی شم چې په دې وطن کې به سوله راشي او امن راشي او خلک به د جنګ نه نفرت او کرکه ولري.
شاعر او لیکوال نقیب احمد اتل وایي چې ډیر وخت وروسته د کلیوالي موسیقۍ په بندر کې ګډون کوي.
هغه ورکی سندرې، ولسی سندرې بیرته را ژوندۍ شوې، ورته به خلک په ډېر شوق او ذوق باندې ناسي غټ واړه. او هغه صحنه ماته انځور شو چې پخوا مېرمنې به په دې کوټو په سرونو ولاړې وي، په دیوالونو مقصې صحنه ماته انځور. نو خدای شته ډېر خوند او مزه موږ دې مجلس نه واخیستله.
د موسیقۍ په دغه بندر کې ځوان سندرغاړي سید الله د خپلې هنري ډلې په مرسته پخوانۍ بدلې او سرو کې وویل.
او جانان پکٹ کی او سپزم کا کرنا سما بکشی زوان پکور ماں کی جوڑی گی تب بھی خور سرگرم آتی شلا سنا او بی بکشی
وړې وایي چې د اهل ذوق لداد د ډیر خوند واخیست.
مانم سید الله دې ډیر خخ شمشیران ناغلی او ډیر خخ شیرونه مونږ ویلې، او چې مونږ ته داد را کو نو مونږ ته ډیر عزت را وبخل، مونږ ته ډیر خوند را کوم.
د موسیقۍ دا بندر چې د شپې په 9 بجو پیل شوی وو او تر 1 بجې پورې دوام وکړو، چې په کلیوالو ځوانانو سربیره پکې د کلی ماشومانو او مشرانو هم ګډون کړی وو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دنیا کی ہم لتا چکا یزد د قیامت پورز لتا سر را
پاس. اوریدن کول دی رپورٹ سره د روان خبرونه د پایشې بوتا ورسیدو. د بشیر گواخنا د خبرونو لنډی سورو.
د تعلیم مبارز ملال یوسفزی باندې په سواد کې د طالبانو د برید نن 1 کال پوره شو، او هغې مشال ایډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي چې غواړي هر ماشوم سکول ته لاړ شي او د تعلیم لپاره به خپله مبارزه جاري ساتي. د پاکستان یو عدالت د 1,00,000 روپو په مقابل کې د بلوچ ملتپاله مشر اکبر بوکټي د وژنې په کیس کې د دې هیواد د پخواني پوځي امیر پرویز مشرف ضمانت منظور کړی دی. د بلوچستان د حکومت په پرونۍ خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ له مرکزي حکومت غوښتي چې د دې صوبې زلزله ځپلو سره دې نړیوالو مرستو ته اجازه ورکړل شي. تر دې مخکې رپورټونه وو چې نړیوالې ادارې هغلته تګ ته نه پرېښودل کېږي. د کراچۍ پولیس وایي چې په تېرې 1 میاشت کې په 1 لړ عملیاتو کې د بېلابېلو جرمونو سره په تړاو 4,001 کسان نیولي دي. همداراز دغلته رینجرز ځواکونه هم وایي په 1 میاشت کې 361 کسان نیولي دي. د پاکستان په سند صوبه کې د اسلامي سختدریزو لخوا د هندو مذهب سره د تعلق لرونکي یو سړي د قبر کنستلو وروسته کشالې رامنځته شوې دي. دغه سړي قبر پرون کنستل شوی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند مولوی شهزاده شاعر دوایی که څه هم پاکستان د طالبانو د پخواني دوهم مشر ملا غنی برادر د خوشکولو دعوه کړې، خو اوس هم د هغه حرکت څارل کېږي. او افغان طالبانو هم ویل دي چې ملا برادر پاکستان نه دی پریښی بلکې اوس هم په جیل کې دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د القاعده ترهګرې ډلې نیول شوی غړی انسل لیبی به د امریکا د قانوني سیستم په اساس عدالت ته وړاندې شي. انسل لیبی د تیر خالی په ورځ د امریکا ځانګړو ځواکونو د لیبیا په مرکز ترابلس کې ونیو او دا مهال ته تحقیقات روان دي. په هغه باندې د سلګونو کسانو د وژلو تورونه دي او د امریکا دفاع وزارت وایي د ګوانتنامو بې جیل د تړلو لپاره یو خاص استازی نومولی.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو په هم دې سپو د ډیو رادیو خبرونه واوري او ما هارون بچا بشیر ګواخ او زمون تخنیکی همکار اسحاق امریتا اجازه ترا کوي. د الله پامان.